السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او په کوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې سره وویني او مخامخ خبرې وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو تحولاتو په اړه در سره تازه او ورستي معلومات شریکو. د نړۍ چارو ته هم کتنه لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي په ابوظبي کې پر دې خبرې کې چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کتلای او پر سوله بحث کولای شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لیدل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیا او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کښېنستلی او پر سوله بحث کولای شي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه د کابل پلاوی نن ابوظبي ته رسېدلی دی. وقات وویل
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د سفر ته په اشاره پر ټویټر لیکلی چې سوله را روانه ده او د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د استازو او د حکومت د پلاوی ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان پرون په یوه بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو سولې ته لیوالتیا زیاته لیدل کېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازی پیری مایدن نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې ټول افغانانو ته د سولې پوروړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي.
To see how we can best contribute, you know.
دا وی مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو هغه د سولې خبرو ته وهسو. زما پان د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دوه طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سولې راوړي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي وویل چې د افغانستان په لنجه کې ټول شکل خواوی دي نتیجې ته رسیدلي چې جګړه باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بارونی چار وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ د دېستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. قریشي نن پر ټویټر لیکلي پاکستان به تل د افغانستان د سولې او له افغانستان سره ګټور گاونډي توب لپاره کار کوي. شاه محمود قریشي د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تیر اونۍ کابل ته تللی و. د پاکستان یو پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې هم په روانو خبرو او کتنو کې برخه لري. خو دا چې د پاکستان لوري څوک په دې خبرو کې ګډون کوي نه ده څرګنده شوې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیه او ترکیه له ډیپلوماتانو سره ګوري. هغوی به د سوریه د وضعیت د کراري لپاره په سوریه کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. دا شایي په سوریه کې د روان وضعیت په اړه د سټیفن دی مستورا وروستۍ رسمي جلسه وي ځکه په راتلونکو ورځو کې دا ځانګړی ماموریت پای ته رسیږي. د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر ویل سيزي ځنډ وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیلولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د برټش ایرویز د فروشاتو مسؤول نن خبریالانو ته دا خبر ورکړی دی. د هوایی شرکت په 2000 میلادي کال کې د اسلام آباد په مریوټ هوټل تر خونړۍ حمله وروسته اسلام آباد ته خپل پروازونه بند کړل. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه به د راتلونکي کال په دوبی کې لسره پیل کړي. د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جماعت د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ. د برلین لوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پولیسو غوښتل په دې جماعت کې هغه اسناد ترلاسه کړي چې څرګندولی شي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالی مرسته کېده. د برلین د څارنوالۍ له لورې په دغه خبر باندې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. او د قزاقستان فلم آیکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شو. د اوسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو لیست پرون خپور شوی دی. سشکال له کولمبیا بردز آف پاسیج، له دنمارک د ګیلټي، له جرمني نیور لوک اوی، له جاپانه شارپ لیفټرز، له مکسیکو روما، له پولنډ کولد وار او له جنوبي کوریا برنینګ د غوره بهرنیو فلمونو د جایزې لپاره کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکي سرګي دواسیوی د آیکا فلم د وی مجرد مور پر ستونزمن ژوند جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه د کار لپاره مسکو ته ځي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی تمه ده چې نن په متحده عربی اماراتو کې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې غونډه وکړي. پاین حل کې د سولې علي شورا وی چې په نننیو خبرو کې هڅه کیږي چې د افغان حکومت د پلاوی او طالب اساسو ترمنځ خبرو ته زمینه برابر شي.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د دوستۍ سهولت چې د دوو هیوادونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د افغانستان او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا وایي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرې کول نه مني نو دا به د سولې په پروسه کې او د افغانستان پر وړاندې جفاوي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره پر ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنګ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
اروپای ټولنوي د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبت خواته روان دي. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نارینهو په مقایسه پر رسنیو کې د ښځو ګډون او رول کم دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. نیمه نړۍ د ښځو ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. تاسې زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان نجری ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استاذي په ابوظبي کې وویني او یو بل سره خبرې وکړي. د دې ریاست مرستیال وین امید مسم د طالبانو اعلامیې ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي، خو له ازادي رادیو سره نوموړي وویل چې نوموړي په خبرو کې وویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابوظبي دغه ناسته به د سولې د خبرو پیلېدو امکان زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې افغان پلاوی د زلمی خلیلزاد په هڅو او بلنه ابو زبی تتللې ده. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د امریکای چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولی او ورته هیله مند ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازریړو ته ویل نن به په ابو ظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. دوی وایي د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لورو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي.
افغانستان صحبت کنند.
د خغلی مسم په خبره د ابوظبي پناسته کې د پیوړو او غزلرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به د سولې په بهیر کې د سنتیاو پرمنسته کول او مخامخ خبرو ته د دوړو لوري حسول وي. لاته ورو ورځو رئیس د متحده عرب امارات ابوظبي خار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی امریکایي چارواکي سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او د هغه ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغه هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلک ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډیره د هغوی په ګټه تمامه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې له یو بل سره خبرې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغان حکومت او امریکا به د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د نقش په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا ګڼي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې دا اوس د افغانستان په سوله باندې بحث کوي دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې په اړه ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم په دې کې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې افغان پلاوی هلته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړې چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګ هلته، نو په دې اړه ساس نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. امریکا احیانا نوزی د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې ته توافقات رامنځته کیږي دغه توافقات به چا سره عملي کیږي ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي نو دلته باید یو اړخ وي هغه اړخ باید اسمي اړخ وي هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې د مذاکرات کې ټیم سره کې
یعنی فکر کوي چې طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې د پلاوي سره شاید د پلاوي په ترکیب کې
ستوندي نه 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 اصلا د ترکیب چې دا خوړه خبره ده طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاس پوت دی هر هغه څه چې د امریکا حکومت توای هغه به عملي کیږي زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی ولې کله که په تخنیکی لحاظ باندې سې فکر وکړو دا مسله حل لاجی کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت کدا لاس پوت دی که غریب دی که بیچاره دی که هر څه دی د دېږي ارخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت اصل سره خبرې نه کول د خپل ذات کې د افغانستان د قضیه د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي یعنی کومه د سولې بحث کوو خصوصا راځي خو چې د سولې وروسته کوم توافقات کیږي دا غي د عملي کول خبره کول نو بیا د افغانستان د حکومت له ارخه یا د رسمي ارخه چې طالبانو سره مخامخ وي دا غي ارخ د نه حضور په حالت کې اصلا سولې نو موږ باید په دې فکر وکړو چې سوله ده د سولې سره توافقات دي د هغې عملي کول دي او له هغې سره د ثبات راوستل دي
په متحده عربی امارات کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو حادثو او د چ افغان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره خبرو ته کینی په دې اړه مو د نړیوالو اړیکو د چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونی ووریده
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
افغانستان د سولې د هڅو په موضوع کې پاتې کیږي اروپای ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي په افغانستان کې د دې ټولنې استازي پیری مایدن په یو ځانګړي مرکه کې د یاد مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې اوس د پایلې ته رسیدلې چې جنگ د حل لار نه ده په دې اړه واصل وسال رپورت لري
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي اروپایي ټولنه وایي چې رواني هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایدن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کیږي دا وایي مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي
east we owe it to the people of afghanistan
خغلی مایدن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیه د دوامدار او عملی هڅو ژمنه هم وکړه د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سولې او با ثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ په متحده عربی اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي طالب بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کیږي چې د ځینو سرچینو په حواله خای دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په دې غونډه کې د پاکستان متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې رواني هڅې مثبتې ګڼي خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نشي
د سره سره بعض تشویشونه هم شته هغه تشویشونه دا دي چې تاسې ونیشي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هیوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي وصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو زیات افغانان له هیواده د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د کډوالۍ د زیاتېدو د لاملونو مخابیت ونیول شي. په داسې حال کې ده چې د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغانان د کډوالۍ جوان تیروی. نور حل لإکرام الله إکرام اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي اوسنیو حالاتو زیات شمیر افغانان په خپل راتلونکي بې باوره کړي او دوی ډیری وخت له وطنه د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې وویل په هیواد کې د ښه ژوند د تضمین لپاره لازمه ده چې د سولې لپاره ګډې هڅې زیاتې او چټکې شي.
هیڅ وخت تصور نکنیم کې مشکلات مردم افغانستان
هیڅ کله باید دا فکر ونه کړو چې د افغانانو ستونزې هواري شوي. کله چې موږ په داسې شرایطو کې وضعیت مدیریت کوو ټول افغانانو ته شرایط ورته دي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ په دې فکر کې دي چې افغانستان کې پاتې شي یا د وطن پرېږدي. موږ باید دغو افغانانو ته سولېز چاپیریال برابر کړو څو په خپل هیواد کې په سولېز فضا کې ژوند وکړي،
در صلح با هم و در صلح با دیگران با بیرون از خود زندگی کنه.
خاغلی عبدالله ویل د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې روان دي. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي ل 6 میلیونو زیات افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې تیروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی وویل حکومت هڅه کوي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي او دغه پدیدې ته قانوني بڼه ورکړي. نوموړي همدا شنو ویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوري د کاري مهاجرت ستراتیژي پر رامنځته کېدو به تر ډیره د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. څو ورځې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه ستراتیژي لمخې به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې 2500 افغان کارګر متحده عربي اماراتو ته د کار په ویزه واستول شي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځای شویو د ستونزو حل له خپلو لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د ځینو راپورونو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د کډوالۍ لاملونو ته اشاره کوي او وایي چې باید ورته رسیدنه وشي.
یکی از عوامل عمده مهاجرت در افغانستان در کنار ناامنی
و د کډوالۍ یو لامل بې وزلی او بیکاری ده چې د جګړو او ناامنۍ ترڅنګ خلک ورسره مخ دي. خو په خوشینۍ سره افغان حکومت لا هم داسې تګلاره نه ده جوړه کړې چې خلکو ته کاري زمینې برابرې شي او خلکو ته د هیله مندي هم نه ده ورکړې چې د بیکاری ستونزې ته به د پای ټکی کېږي.
در آینده نزدیک با مشکل بیکاری پایان میده.
نوموړی همدا شان وای حکومت باید د هغو کډوالو لپاره چې په خپل خوخه ل کډوالۍ رستنیږي د سرپناه د برابرولو په برخه کې هڅې وکړي تر څو په خپل خوخه د کډوالو دراتک بهیر تیز شي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځای شوي، خو د کډوالو وزارت وای ټول حکومت خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسولیت لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له ډیپلوماټ سره د خبرو په اړه د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي او د امریکا د سنا جرګې بیا دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکونکو له نفوس څخه کار اخیستی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افلند محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوی وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د دې محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالد ترامپ بریالی شو، د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي، او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات سیالي هیلری کلینتن په وړاندې د ترامپ ګټه کمپاین کړی، او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیټرزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی. په دغو راپورونو کې د 2018 کال د انتخاباتو په اړه او له هغې راوروسته د تیر کال تر نیمایي پورې مطالب څېړل شوي، او په هغو کې د کانګرس لپاره د تیرې میاشتې د ترسره شویو منځمهاله انتخاباتو مسلې ته پام نه دی اړول شوی. په دې اړه چې آیا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د بهرنیو لوبغاړو لخوا د نفوس هڅه شوې که نه، بل راپور به چې سپینې ماڼۍ یې سپارښتنه کړې، د امریکا د قانون د تنفیذ او د استخباراتو د ادارو لخوا درې ورځې وروسته د ډسمبر په 1 خپور شي.
او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسرس ریکس ستور بیړۍ معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبلري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناسا څېړونکي وایي بینو سیاره ګي مرطوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لومړني معلومات تیرونه خبره کړل. دا معلومات اوسرس ریکس ستور بیړۍ پر بینو سیاره لکښیناستو وروسته ټول کړی دي. د ناسا څېړونکو اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پرلپسې تر مځکې را سرخي او 150 کال وروسته مځکې ته رانږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شی نشته، خو د دې سیارې یوه لویه برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا پوهنتون یو څیړونکی دانتی لورتاوی د دې فضایی پرخی یا سیارګی محیط شین بخونه دی. د ناسا څیړونکی امی سیمن وای د سې شواهد شته چې په خوا په بینو کې اوبووي، او اوس چې اسرس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نشي ثابت کړي ښه خبر دی. څیړونکی باور لري چې بینو د شمسی منظومې د لومړنیو وختونو پاتې شونی دی. لورتاوی د سشکاری چې 4.5 میلیارد کال پخوا د سیاره تر اوس ډیره لویه وه او اوبه هم لرلې. اسیریس ریکس توربیړۍ د جنوري په میاشت کې د بینو سیارګۍ تر شاوخوا راګرځېدل پیلوي. څېړونکي به د یو کال لپاره دا سیاره وڅاري. د اسیریس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالر پرې لګښت شوی، په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکم د هرات د مسلخ د کمپنی اړیکه نیولې ورور موږ د اسلام قلعه پر لوی سړک اتوی نږدې 3000-4000 کورونه یو. هر ورځ یو دوه درې پر دا پاخه سړک موږ څخه په اوادیس کې د ترافیکی مړکیږي، خو موږ د ترافیکو د رئیسه څخه غواړو چې یو دوه درې جمپ پر دغه لوی سړک موږ ته واچي چې هر ورځ یو دوه درې نفر زموږ مړه کیږي، خو څوک زموږ خبرې پر غوږ نه نیسي. خو موږ د رئیسه د ترافیکو څخه غواړو چې زموږ دغه غوښتنې ته ځواب راکړي، او ازادي راډیو باید دا نشر شي چې موږ بیخي په ستونزو کې یو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته، د خدای په امان.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. کاپیسا ولا جلسات ولسوالی غږیږم دغه د 95 کال پیسې مونږ ته مایتي نه ما ته پیسې مونږ ته یو څه نه پرې نه خلاص نه پرې پیسې مونږ ته نه دی راکړي او دغه مونږه سبق مسلې نه تور اوسه وي چې دا مونږه ماشین نه راکړي. السلام
ہلو السلام علیکم زدہ خاص روزگان دی ولایت روزگان د ولسواری څخه خبره کوم. ما پیغام دادې ازادي رادیو ته چې د خاص روزگان د ولسوالی ملکی وګړي ډیر سخت دی ډیر سخت وچکالی سره مخ دي. نو زمر د اشرف غنی ډاکټر عبدالله څخه د هیله لرو چې د خاص روزگان د ولسوالی د وګړو ته دی پلاک فاملرنه وکړي. سلام به هره ډیره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. چلور نیمه بجې شوی دی. له فرشتې جلال زی څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د سولې علي شوروای په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی څرنګه مذاکرې پیل کړي. د دې شورا غړي نن آزادي محمد امین وقات نن آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد په غوښتنه د افغانستان د حکومت پلاوی نن ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې شکلې خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې جنگ باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ ته دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیون دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري او په سوریه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کوي. او د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر یوې لسیزې ځنډ وروسته وویل چې اسلام آباد ته خپل پروازونه لسره پیلوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په دوبی کې بیا پیل کړي.
رحمت الله افغان نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پاکستان سره د سیالۍ لپاره قطر ته رسیدلې او د قطر په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. ملي امید فوټبال لوبډله به د جدي په څلورمه د پاکستان فوټبال ملي لوبډله سره دوستانه سیالۍ وکړي. افغان فوټبال فدراسیون وایي له دې سیالۍ هدف د آسیا د 23 کلنو فوټبال اتلولیو ته د لوبې چمتو کول دي. دغه لوبغاړو په هند کې 10 ورځې تمرینات وکړل او 13 ورځې له هند کابل او له کابله بیرته قطر ته روان شول. دا په داسې حال کې ده چې ملي فوټبال لوبډله به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه له ازبکستان سره سیالۍ وکړي. او د آسیا په هاکی سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه ازبکستان ته وبایلله. افغان لوبغاړو نه شکرای چې د ازبک لوبغاړو پر وړاندې ښه مقاومت وکړي. د آسیا په کچه د هاکی لوبې د پاکستان په لاهور ښار کې کیږي چې افغانستان به خپل دوه نورې لوبې له نیپال او قرغزستان سره وکړي. ملي هاکی بازانو لومړی لوبه ازبکستان ته یو